ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور لتاسو مننه قدر منوردون کړي دی خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو پر دې سربیره د غراز د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د دندې د زندولو په اړه د جمهوریت ریاست د چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه هم راپور لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سرکړتو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلې دي. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولې چې هڅه کوله د خلکو پر ګڼګونې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. د سوریایي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلې دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات په تیرو دوو ورځو کې په لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله والو پر وژل کېدو سربیره د نهو تنو د ټپي کېدو او نهو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکوي خو حکومتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت په هره سطحه به له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د لوی څارنوالۍ چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض ازادي راډیو ته وویل له اداري فساد سره مبارزه د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
لوی څارنوالۍ او در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتن که
لوی څارنوالۍ یا په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه پریکړه کړې چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړي او د دې مرکز په جوړېدو په حقیقت کې د هغو افرادو او اشخاصو محاکمې ته لاره پرانیزي چې د اداري فساد په لویو قضیو کې لاس لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په اړه د مازف حیات د څېړنو نتایجو ته ام په تمه دي. په ار کې چارواکي وایي عبدالرزاق وحیدي د مالي فساد په ځینو مواردو کې په لاس لرلو تورن دی. په جرمني کې یو افغان کډوال وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې ځان ته یې اور واچاو. د 19 کلن افغان د دوشنبې په ورځ د جرمني په بایرن ایالت کې د یو مارکیټ مخې ته زانته اور واچو. ویل کیږي د افغان زلمی د سوزیدنې له کبله څو ځای جدي ټپونه اخیستي او د مهال په روغتون کې درملنې لاندې دی. پولیس وایي د افغان کډوال د ځان سوزونې انګیزه ورته نه ده څرګنده خو یو چاقو یې ترې ترلاسه کړی چې کار یې ترې نه دی اخیستی. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولې چې هڅه کوله د خلکو پر ګڼګونې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس پرون وروسته له هغې نیول کیږي چې یو تونسي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې وه دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر یو بازار لارې وروسته او دولس تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضه کې د جرمني د لویدیز ساربروکن د ښار څارنوال وویل چې یو 8 کلن سوریایي چې کار یې نه درلود د ډسمبر په 1 په دې تور ونیو چې هڅه کوله د یوې حملې لپاره 180,000 یورو راټولې کړي. څارنوال کریسټوف ریبمن وویل دغه سړي چې نوم یې ونه ښود د سوریې له رقه ښاره 2 مخکې جرمني ته د کډوال په توګه راغلی او منل شوی و. شک پرې کیږي چې هغه هڅه کوله په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځې ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. د څارنوال په وینا هغه په دې پیسو سره غوښتل چې څو لارې راونیسي او په هرې یوې کې له 400 تر 500 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي. ریبمن وویل دغه سړي اعتراف کړی چې له داعش سره یې اړیکه ټینګه کړې وه خو له دې انکار کړی چې ګواکې د حملې نیت یې درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د سوریې په نوښت د سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې د ځواکونو هڅه کوله د ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندې کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پاوز او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ازمکنۍ پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اور بند چې د دسمبر له دیرشمې نافذ شوی پای ته ورسوي. ترکیه وایي د استانبول پر یو نایټ کلب د وروستۍ حملې سره سره به په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتلموش د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتلموش چې په انقره کې خبرلان ته څرګندونې کولې پر یو نایټ کلب خونړۍ حملې ته په پام سره چې 9 کسان پکې وژل شوي وویل له ټولو امکاناتو به چې ورته اړتیا ده کار واخلو او دغو عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړو چې نور ترکیې ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. داعش دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلی دی چه دا پا سوریه که دی انقره مداخلی تا زواب بو. دی فرانسه ولسمشر وای پیراخ که دی هواد دی زواکون و ماموریت دی فرانسه پخاور کرده دایش دی بریدون و مخنیوهی دی. فرانسوا اولاند عراقی وی پوزی اړی کې لمیشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هواد کې ترهګرو پر ضد اقدام فرانسه د ترهګرۍ له ګواښ خوندې کوي. اولاند د دوشنبه پر ورځ بغداد ته ورسید. نوموړي هلته له فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه سربیره له عراق د عراق له ولسمشر فواد معصوم او د دې هواد له صدر اعظم حیدر علي بادي سره هم وکتل. د فرانسې ولسمشر په عراق کې د داعش له ماتې وروسته په دې هواد کې د یووالي او پخلاینې غوښتنه وکړه. فرانسه دا مهال په عراق کې 1500 سرتیري لري. فرانسوي ځواکونو تر اوسه په عراق کې د داعش د وسلوالو ډلې پر اهدافو د زرو په شاوخوا کې بریدونه کړي دي. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. راپورونو له مخې دا نښتې د یکشنبې په ورځ د امازون په ځنګله کې د پراته مانهاوس ښار په یو زندان کې شوي دي. د دې زندان مسؤول پیدرو فلورنسو وایي ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. برازیل د 600,000 زندانیانو په لرلو سره د نړۍ څلورم هیواد دی چې ډیر زندانیان لري. د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې په برازیل پرله پسې د زندانیانو د بد وضعیت له کبله انتقادونه کړي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې وویل د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شي. خو پر دې سربیره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پر وزیر د مالی فساد د لګول شو تورونو په اړه به د جمهوری ریاست د چارواکو د وروستیو څرګندونو حال هم درکړو. د جمهوری ریاست چارواکي وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. عبدالرزاق وحیدی د دندې له ځنډولو وروسته ویلي چې اړوندو ادارو ته هر ډول حساب ورکولو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالۍ یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د اداري فساد پر ضد د حکومت په ټولو سطحو به مبارزې ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل آن څخه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د دندې په ځنډولو افغان حکومت دا پیغام ورکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لوړو دولتي څوکیو ته پراخه شوې ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی د کار پاړه څېړنې دوام لري او تر بشپړېدو وروسته به د نوموړي د راتلونکي پاړه پریکړه وشي.
زمانه کې کور
دی وای سوچي د ټاکل شوی حیات لخوا په دې برخه کې د سیړنې کار ادامه ولري او سوچي سیړنې پای ته نوي رسیدلي. د مخابراتو د وزیر دنده د تعلق په حال کې د موږ د سیړنو نتایجو ته پته مېو. په ارکیزینو چارواکو ویلي عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په ځینو مواردو کې پر لاس لرلو تورن دی. له همدې کبله ولسمشر د نوموړي دنده د سیړنو تر پای ته رسیدو پورې ځنډولې. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم وایي د دې وزارت چارواکي ټولو ادارو ته په هر مورد کې ځواب ویلو ته چمتو دي او عبدالرزاق وحیدی به د څېړنو نتایجو ته منتظر وي. د ښاغلي سمیم په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د کار ځنډول د لوی څارنوالۍ لخوا وړاندې شوی دی. تر اوسه په افغانستان کې داسې ډېر کم پیښ شوي چې د یو برحاله وزیر دنده دې په اداري فساد کې د ښکېلتیا له کبله وځنډول شي. د افغانستان حکومت سکهال د حکومت په بیلابیلو سطحو د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره رامنځته کړه. د اداره خپلې موندنې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استوي او پریکړه د قضایي ادارې ته پریږدي. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او اړیکو رئیس آصف فیاض وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په هر سطح له اداري فساد سره مبارزه وکړي څو دا پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. ښاغلی فیاض ازادي راډیو ته وویل خغلی فیاض وایي د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لوی څارنوالۍ به په ټول توان، قوت او د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغان حکومت د مشرتابه په ملاتړ دا بهیر همداسې په چټکۍ مخته یوسي څو په افغانستان کې د اداري فساد ریښې وچیشي. څلوېښت کلن عبدالرزاق وحیدی د افغانستان د اوسنۍ کابینې له ځوانو وزیرانو څخه دی. نوموړي تر دې مخکې د مالیې په وزارت کې په لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې. عبدالرزاق وحیدی د هغه څو تنو وزیرانو په ډله کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له کبله د بې باورۍ رایه ورکړې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. په روانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې څو کاله له مخه یې په کوټه کې ورسره کړی وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب دوه شپېته چاپ دي، درې تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د مرغومی د میشته پښ پګمن نیټه د پښتونخوا د ملکند سیمینو میلی شاعر، لیکوال او ژباړون کې ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار شپېته کاله له مخه د ملکند په درګۍ سیمه کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. شل کلنو چې شاعري یې پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوې منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې د خاوره او د خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکند سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکند ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې تېره دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو د غټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوې دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هره کیسه په پای کې له یو مشهورې معقولې سره تړل شوې چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانستل شوه. دا دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه، ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله صمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیاري ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و چې په دې لړ کې شاوخوا 15,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات لسیمیز مغامکار داود تپان را کوي.
د تیر میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غنی کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و چې تر دې مهاله یې 5000 بیلابیل کتابونه دې کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لورې د دې ولایت د والي پانتون رئیس ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو او ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمېر ځوانانو د یادولو او مننې تر څنګ دا هم وویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او پوهنتون ته رارسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري یې کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره یې د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې تر څنګ یې زیاته کړه.
کتاب راټولولو د پروسې د شفافیت په اړه باندې دومره ویلی سو چې مونږ لس کاله بعد هم دې ته اماده یو چې هر پیسه هر کتاب چې مونږ راټول کړی دی مونږ یې هر چا ته حساب ورکړو.
دا هم ویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې. لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نور عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
کوولو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري خو تاسو کمیت حساب م کوئ، تاسو فکر حساب وکئ. یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هماغه دومره کافی دي، خو یوازې تاسو د فکر خور کئ. د فکر خورول د مونږ لپاره مهم دي. مونږ دې ته نه یو خوشحاله چې 5000 کتابونه یا لږ تر لږه که مونږ په اوسط ډول زر کوچې 100000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړی دي، 100000 مخونه لیکنې دلته راوړی دي. مونږ دې ته خوشحاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړو.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یو انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې وبللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل راکوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلیوالي سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یاد ادبي ناست او مشاعره چې د خان مندوزی په کلی کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناسته ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ او تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بنډارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چېرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې نیم جرب زمکا پنځه بیسوی زمکا درې بیسوی زمکا دیو فرهنګي مرکز د پاره وخت کی ز فکر کوم چې دا به د منځوی د پاره د خوځ د پاره او د سړبند ادبی ټولن د پاره ډی لوی کار شوی.
په دې ادبی دستوره کې کرکتون کې فرید الله قربان هم د خوځ ادبی پرمختیاوي وستایلی. فرید الله قربان ګډونوال تخپل یو شعر هم واوراو.
خدای خود وکړي لغوبار چې مولار خالی وي نور مدا ژوند لزړه خوړونی کاروبار خالی وي او د بلتانه د کیفیت تصویر د هم وګورا لکه چې شپه وي خلک تللی وي او خار خالی وي. ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دي. یو چې الفاظ نه وي د شعر بل څنګ لیار خالی وي.
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر څه دارنګ دي د ستوري ګډونوالو ته ولوست.
زنګیږم او زملم کدی تپه تیاره ده تاب نه لرم و هم لاس او پښې تپه تیاره ده دا زړه مې د سینې څخه بهر وي په درزا وي د خدای د پاره مرزه د شپې تپه تیاره ده.
مدنی فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخاره ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
له نظر چې دیار یم وتلای لیکستورای لمدار یم وتلای ستا د ظلم له هجومه نو یریګم ابراهیم یم علی نار یم وتلای او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم کده ژوند لیکتار یم وتلای.
قیمت ولی دلباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم په تیتوګه وړاندې کړ.
ته هم د ډېرې غریبۍ را سره پاتې نشوې رانه بې قدره شوې ځوانۍ را سره پاتې نشوې چې وخت د ګټې و لاسونه به د غبرګ جګول اوس چې تاوان شو په سیالۍ را سره پاتې نشوې. دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر بس دا سبب و چې روپۍ را سره پاتې نشوې.
د یادونه ورده خوځ د افغانستان د فرهنګي سیمو د چي اوسیدون کې له پخوانه د شعر هنر او ادب مینوال دي. ترڅنګ خوځ غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري. د ژمي پښپو کې وګدنه کلونه د لغاتو مقابله یا شوري غرنۍ سندري ملي ننداري اترنونه او ناري هغه څه دي چې د خوځ د سیمه کلتور مشهور کړای دی.
وی چې دلانه يم ملي ای دې زړې نه خدای دې خلاص کړي د غخلي نه چټاکو زته کوټی نه مولی چې د شپیتو کلونه واوري امونداشي خوراک نشي کړای بتاشي په یو مړ مړاشي دی وی چې مړه نه يم دې مړې نه چشته وایي.
د لندې د میاشتې په دیارلسمه نیټه نومیالي شاعر لیکوال فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله د نړۍ سترګې پټې کړې. مرحوم صاحبزاده نه اویا کاله مخکې د پښین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږېدلی و. د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی و. ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالی او شاعری ته وقف کړی و. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي. مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. د لندې د میاشتې په دیارلسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکې اورېدلو ته.
صاحبزاده حمیدالله صاحب ستاسو له نامه سره په لر او بر کې پښتانه آشنا دي، خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات که زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
1908 زما د عیسوي تاریخ پیدایش دی او 1450 د هجري دی. د زده کړې ځای د فیض آباد کلی یو میل یا سوا میل د پسین بازار څخه مخ پر سویل د کوټې خواته چې راځي دالته زموږ کلی دی. ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي پر خپل والد مرحوم مغفور ما وکی او په 1920 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولې ژلم تر دې دمه خما د تختی خط ډېر څه لیکلی وو. فارسي او عربي ابتدایي کتابونه لوستلی وو. نو په دغه ځای ډېر شوم بلور مې وزو هغه د لومړي سن په څخه تر لسم پورې نه کاله ولګول. اول دویم سن په دوه کالو په یو کال پاس کو. هندوان سکان لاره سره په جماعت کې په دویم کې په 1920 کې دویم تر اول بیا دویم پدرنګ پنن سواته زلیشت کو دا په فرست ډیویژن کې بیا میټرک پاس کې پنن سوا شپږ پنځوس کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جنن سبا واغه ساينس کالج وای دا زری فوستر څلور کال وو سیدم بی ایم پنن سوا شپږ کې وکړله په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سلیمن یو قسم لیون تو پر ما باندې کدار ځوان خاصه چې یو څه د وسواس یو څه د لیون تو غلبه او شاعری من ډیره کول نو راشیان ګرته دم کمره کې مزر نه غوښتل بس مې داس پر ځان اعتبار وو چې ارڅ الان کې د بی ای استریما ای شی او په انګریزي من نوټ تکلیف بیا زما استاد ان رومان راس یوړ چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت ون یو یونټ بیا د چې ون یونټ ما ته بیا ته بیا دی خاطر نو هغه د انعام الله کوثر د مشهور سره چې دی رائټر د دې مشهور دی زما استاد د تاریخ ډیر قابل سره هغه زما کاپي ور سره یوړ نو خطر ګور دار کوان زما کاپي خوښو د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړ بیا مې پر شخصي توګه باندې اول ایم ایم په درش پته کې د اردو غو وکړ د اردو لیکچر ولګیدم په هغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ای وکړ هم په دویمه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دویمه پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسي ایم ای وکړ هم په دویمه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامیات ایم ای وکړ هم په دویمه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګرځي د پنجاب یونیورسيټي څخه چې د ریډیو شتان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ای تاریخ او ایم ای سیاسي چ پولیټیکل ساينس ورته وای په نن سبا اویا او یو اویا کې دواړه وکړو بیا نو چې زل لیکچرر ولګیتم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانين دي دا سره برابر بیا د ستور دي له سکاله بعد اسټنټ پروفیسور سم بیا اسوسییټ پروفیسور سم ز متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسور يم په پښین کې په نن سبا پنځه نیمه کې څلور کاله قبل از وخت ما ریټایرمنت واخست
او دا غتر تقاعد دو پور مو د عربی ژبه د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
یو یو خو نو چې کوم مال وس در تقاوی نو ما عربی ورته ویل کله کله چې بڅوک دو اردو می ورته ویل اول څلور کال خو ورته ویل اردو بیا می مضمون بدل کړي د اردو سم په عربی کې بدل کړي دا خو داسې زما سرکاري ملزمتونه و ده
د کډار ته چې پڅوک لرنی کوم په لیکلو پایل وکړ او آی پاغوش پک خود ته بیخي کم خلګو چا غولب کاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1955 کې هغه وخت پکې چې زده ډیګری کالج کوټي لوستونکی و ما چې نن سبا غت ساينس کالج وای نو التز ما استاد خلیل سیدی کی مرحوم چې ډیر فرما مهربان او غما ته ویلې ولته په پښتو کې مزمن لیکلای سي ما هو ولته مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې وسم به توري یادګار هغه یو نیم یادو ما خمسمن زما د مقالات په لمړی یادو یم مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لمړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویم چې د کړه شکای دی په دغه کې په مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لمړی مزمن لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1955 کې چې زده نم لوستون کوي ومه هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کوم هر کال به مې یو ده پښتو مزمن لیکي د اردو مزمن به مې لیکي په دغه شپو کې کوټه مجله ختم شوی و په 1955 کې د یو چا او چا سي کلکشن ست ما سنست ما یو دوه درې غني د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر حامد اسګزی چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګرد و دا هغه د لاس یو دوه غني راوتلې و هغه بیا مال وستی و نو دا وخت بیا تازه تازه په 1955 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتل په اکی معلوم لري مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتلې یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مزمنه مې چاپه کې د لیکدود مسله ډیره تودا و خان شیر چې و د غزان له لیکدود ما دغه مخالفت کړو قسم زه د دولسم لوستونکو یم د کالج او طالب علم نو ما د جرأت وکړې د ډیر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نکتو نو هغه مزمن ما ویل کړي پښو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مزمنو ما شاعری پنن صنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل بیا مې په 1978 کې چې زه په ژوب کې لیکچرارم وکاله پر لپسې اوسېدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټ ته راتلم نو دا غزما ډېر یادګاري زمانه دلته ما د فارسي او انګریزي او عربي فارسي مخکې په 1978 کې انګریزي او عربي شاعري په 1978 کې شروع کړه بیا په مېګزنان کې زما پویمز د انګریزي غو چاپېدل عربی خو چونکه د شی نو نو هغه ما نه چاپول اوس اوس د وکاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی راګي ګل په کزما د اردو شاعری مجموعه هم ده هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه او په کې 15 صفحې زما فارسی شاعری ده او 15 صفحې زما عربی شاعری ده او 15 زما انګریزی شاعری ده
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکل یا به ما ادبي کارونه کولای په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ساسي و چې تاسو سره غونډېدلاسته او ادبي حالې دل مکولې
زموږ په زمانه کې زه چې د 4 کال په کوټ کې اوسېدم په هاستل کې نو د ما سره دوی وخت نو نظم ما ده توجه د خپل د هر ورځنی لوستخه پراته او علمي ادبي شیان ته کېده نه داس خاص ټولې و نه داس خاص انجمنو چې و غنی می سیاسي خلکو هغه باندې خلکو څه داسې ګوتم شلې وی چې او هغه ته نږدې کتم چې ولش ګران کارو بیا نو دا و چې ما تر نن سوچ پته پوری چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میگزین د ادبي سرگرمیان نور سرگرمیان په شهر کې یاد باندې نوې نما ساتلې دي کبه وی خانګي کورنی شان به هغه بم کول خو ما د باندې نه په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1960 کې د فضل احمد غازی صاحب د جیل ته د تګ سره بنده سوله بیا په 1961 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې به موږ کولې او موږ ته به 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې 25 روپۍ د غزل او 40 د مضمون او 1963 کې چې خاص نمبر وو پاکی زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپه کې دا یو ضلع وو بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو بیا په ډیر زور شور سر رال بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 150 داسې مضمونان چاس بیا شاوخوا په کراچۍ کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډیر شیان چاپ کو د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو بیا د کراچۍ څخه په اخیری پړاو کې د کوچی د پټه پښتانه هغه به هر میاشت زما مضمون چاپاوي بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دا بلوچی پښتون دی یو سړی دی دغه سره مرسته مکوي نو هغه فیل سوخار کوي هغه بیا بند کړ موږ نو څه کولی سو موږ زیات یو 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ هم په پاپای کې بند کړو راسته کوي سې دی ورسې دی کنده ورسې دی مې شور هغه دی بلاړي یو ور دوارم دا چمک جعفر خان څخه زی ډیر تکړه سړی و د 1000 روپۍ چنده ورکړ دی رسالې ته
الله سب د 50 یا د شپته په لسیزه کې چې هغه وخت حاصل دلته لیکو په دې سم کې نور چا پښتو لیکو
ډېر کم خلګو په مشران کې د فضل احمد غزي هغه خونیم کښته سره یو فارسی مادری ژبه خبره دغه دغه د پښتو سره د لونټوب تر حد شو کو یا دغه ضرورت وي شو کو یا سیاسي غشتنه ورته چې هغه کوي او ګلستان هم د خنشي د وطن کلی نومې پرېښې دغه د بازار خپل رساله ان کې ادبي رساله ګلستان نس کېدی تر دا د سلطان محمد صاحب یو ځینای سړی وو چې په 1950 کې هفت روزه ورځنه هیواد راوستې نو کالج ته راغلی و سلطه زه خې پیژندلم په کالج میگزین کې زما یو پښتو بدله ویلې او غزل ډېر خوښ شوی وو په غمو په اندېښنو سومه اوس سړی په ظاهر مې ژوندی کني مړ دا یو شعر مې یاد نو ول سبزاده سب ته ډېر شاعر نه درې روپۍ ما ورکې کالج بس پند زه بیا غړی سوم بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول بیا و دا سلسله چلېدله ورسته زما یو لوی اخ د تصنیف د تالیف دی معلوم نه کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو بولچالو مو ګرامر مو په 1965 کې لیکلی په 1965 کې چاپ کړی وو بیا دوه بار د نور چاپ سوی دی ور په واټ کې یو ور په درونی وکي او ساده رامي ډیشن ختم دی نو بیا د هغه بعد یو ډیر په توندې سره زما د لړۍ روان سره زما د تصنیفات او د تالیفات ما په دغه اولې کې چې په ژوند کې شیر شاه سور مې ولیکي تاریخ کاکړې لنډې مې ولیکي چې په 1965 کې یونیورسيټي بو کې نسې مې په ځل باندې خدای وبخشي هغه را چاپ کړي او ډیر ارزانه د کچی جلد په 20 روپی کې وه تاسو په ارزانی او 1500 د وخت 1500 ماتره بیا ما د غروڅو کې سړی بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې باندې کې ما ته پښتو د وای دي 14 نشین جوړه کای ای لومړی مارچ 1900 نشپته هغه کې یو دوه درې ملګری را سره او کی به مش خپل شیان لیکل خپل زړه خروش ولې چی پی سی ام نه وي او چار لیکلم نه دبل د مخالفت خطره مو نو موږ به په خپل د کتابت کوم صابر صاحب چته ویلو ولدا کتابت څوک کوي غوندا خپل کوي ولا جبه کله کله ما غاش په جګاوي
سبزان صاحب پاغوش پو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګړې استلا او د خان شید استقلال اخبار چاپېد پاغوش پو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډیر سخت بندیزو آیا تاسو تم کوم ستونزې په هغه وخت
کوم مرسته مزر وخت راغی لرونه زیات سوي یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالی سره ورسېدم دوی مذهبي کورنۍ فردوم کالیسترالم او بلداو چې د ازادي ورسته اول شپږو کلونو اول مسلمانګي حکومتونه چې واغو سختي درلودې د پښتو لپاره بیا قرار خپل نه لسی او بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس بیا تعلیم چې خورسو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکنوشه د اردو ادب مطالعه چوکه نظر یې پراخ نو هغه په پښتو کې ډیر شاشان رامخته ګوته د شمیر ډیر کم هغه رامخته سو زما په خپل د تسنیف د طالب د روانه مګر چونکی د مر سردام سره و چې څنګه تر چا په ورسو
سبزان صاحب پاغوش پو کې زموش په دیسمه کې د ډورنټ کرښه دی خو ته پاغه سم کې بادشاہ خان او کاکا جسونو په روسي نو نور او دلته خان شهید ملي سیاسي مبارزه کوي آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیسته د کنه کوم نه اخیسته فکری لچا سره تړون درلود کنه
به وځوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښته یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک د خلک داسې ویل کتور پرنګ چې پر لګېدلې چانې د کتن سرته کولای او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاہ خان سره د خان شید سره پښتنه مسکوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پر لپسې په جلو کې وو په 1950 کې تر 85 پورې خو مسلسل لس کال په جیل کې وو د غزمر د شور او د شهرې او د بیداری زمانه نو موږ د سره ملاقات نس کېدای بیا هم دلته حالته وخت پیو اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونیورسټر مسجد د مخه نن سوابیا اپریل کې د جلسه وکړه نو موږ ورلو باقاعده د خان شې سره وړو کې خپل تعارف مور وکړي دویم واجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډیر خورونه لري یو قسم کندلاسي سیاست یو قسم شایلاسي سیاست یو قسم نظریاتی سیاست نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست په دغه مادر ټول چې خدا تور ګوچ په دپور مسلسوي د حکومت ته خواوسه چې خلک د وطن دې نه سرته داخل کته بدنامه بس چې پلانکې وګرد پلانکې باندې پسیو دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه څنګه هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نغړی جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخستای شي البته سیاسي غونډې ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نشي کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نشي اخبارات ته جاری کولای الوستلای شي خپل رائے کایمول شي د اوټ استعمال کولای دا دا یو دا وجه دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلی وو د ادیب د لپاره د شاعر د لپاره د سیاستدان د لپاره د حکومت د خلکو د لپاره تاسو به حیران پات سي چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سور وردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خطر واستاوي ساده چې دغه د ملک شتي د خود اسلام پرنامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 درو 55 د اکسي اوس خندار عزیز چې زه د ادم ماشمتیا کارون کوي هغه یو رسیدي یا نه رسیدي ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاق حق میں وکی ما گو دا حق خبر اور سوال چ دا چتے کوی دا غلطی دا اسمبلی کی داس کوی دا بد خرسی او دا غریبان سر چ بد کیجی دا شیان مکول
سب زرا سب د لارو بر د پښتنو د بیلتون پاره ستاس نظر څه د پښتانه د ډورن فکر ش سره ویشل سوی دی په دې اړه ستاس نظر
یو باندې زما نظر یو خود سیاسي خلکو نظر دی یو د جوور نظر د سرسنانو نظر زما نظر د جوور نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولی زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پښین یا د کوچ پښتون بولم پر ما باندې د لر او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد راولاړ په افغانستان ګرځ یا افغانستان په موږ ګرځ دا یو لوی پښتونخوا لویه پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کې کوي جنګونه څه دریاب نه لري نو څه فایده ویلې یو لس په بل لس تپټیږي چې ته مور چې په هغه ګټ شي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا د لې پراته یو موږ چونکې د سلو کال څه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني موږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل دي چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلتې یو شی کېدای شي د غزه همیم هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پښتونخوا دی بیا به خبر دین تاسو بیا به لوی پښتونخوا شي
سالو صاحب په 15 شپته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سیمه کې په نورو ژبو کې شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوی دی په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 شپته د جنگ یو دم وروسته میاشتې بعد چې موږ به د کندل رونا لګولې او زه په ژوند کې ما نظم ویل کې پښتو کې نو ولیکي پردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرې دل ډېر چا په دل رساله نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله نو هغه کې به ما هغه ولیکي دا هغه نو مکه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفت روزه یو هفته ای خبر راوتی اواز پښتون هغه د میرزر خان مندو خیل چې د ژوب وسیدونکو یو التیا کارخانه وی یا کاروبار غټ سرمایدار وو دا هغه رئیس تلو دا هغه یو ډېر لایق فائق سړی ایډیټر وو یوسفی وسر لګیدی سینو وسر زیر سو هغه بزما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخط چاپ کړی پسرو پشته سی هغه زما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې د اترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو د اترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډیره کړې ده یو نظم د کشمیر په باره کې کړې دی عمر ازما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 شپې ته د جنگ لپاره یا د کشمیر سر چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظم یا نصری لیکنی کولی
زیاتره شاعران د پښتون خواغو د پېښور د سیمې دغه راتلو نو لیکون کې دغه خواو او موزه ما غوته بکې دی بر منی اډر باندې پیسې ورلږلې دته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد ساګر یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې وینم کای کړي وفات سو ډیر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تورې تخلص استعمالوي د پښتون تاریخ لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اته ما خماتې را کړو په 1915 کې چاپ کړو
او په پای کې کچیر ساز د چاپ سوی کتابونو کوم منظم د کوم منصور اثر دی دغه په اړه معلومات راکړي
په لاندې توګه به دا وایم چې زما د چاپ سوی کتابو دا وخت کتاب د شپېته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 شپېته اسې مسوډي زما غټول چاپ نه چاپ سل خو دی تر سل څه زیات دی په دې کې لوه برخه پښتو ده تقریبا 55 پښتو ده 25 ډیرش اردو دی او دا نه دوی انګریزي دي درې څلور پنځه شپږ عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور پنځه د فارسي دي بلکې یو د میا صاحب کتاب دی حسابات روحاني یو کتاب یې درود دی هغه بل چا دی ما ما دي بچا په لیکل ما چاپ کړی دي یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دی بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ازما مجموعه رې ویل کی چې ما څو ورې ذکر وکي ما شامل کړی دي
او کوم چې دغه چاپ اثر مو دی آیا دا بیخ بشپړ دی چاپ یو ته تیار دی
یار 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دي او بیخ بشپړ دی چاپ یو ته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته یعنی سرا دا دې چې زه پښتون يم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخري و درې څلور پنځه کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګي ګل یو غیر پښتانه سړی را چپ کړی دی دغه چې زما کم ترجیحات دی باقي درې څلور یو هم چې ژوند يم کلایمات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دي خپل محور پنشن څخه څخه 15000 کوم هم کار کوي تر چا په اجازه سوال زما چا پچ د ګران دا به سړی کاغذ لارځانه ولګي ډیر ځات ګران کاغذ بنو ولګي
او رسی پښتنه دا په پای کې قدرت وایست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمی کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ څه وینا ورته لرئ
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپیژنه بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپیژنه ته عصري تعلیم حاصل که ته ساینسي تعلیم حاصل که ته پر مخ ولاړ شه ته ښه لیکونکی ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل که ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم حاصل که واجبي تعلیم چا کوم ضروري دی دا هغه وروسته به ته دنیا د هیچا څه پاتن پرمختګ دا دی چې د عصري علم حاصل کی ساینسي علم دی حاصل کی په پټ سترګو دي چې په چا پسې نه ځي بس
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمه جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګه خې نقل راوړای دا وای دا نقل می په دوه دلایلو خوښ دی. یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی، اضافي جملې نه لري. نو راځي وا به ورو چې کڼې چونګه خې ته څه ورپېښ شي.
دوی چونګه خیم د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه. دوی پکې کندې ته ولوېدلې. دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي، خو کنده خورا ژوره وه، خورا ستومانه شوې. ملګرو یې ورته وویل راوتلی نشئ، ځان مه پازابوئ. مګر دوی یې خبره ونه منله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته، ځان ما پاسا بوي، مرګ ته ولې بي تکلیف غاړه نګدي. دای وی چونګې خې هڅه بس کړه، مرګ یې نګدي ولید، زړه یې واچاو، مړه شو. مګر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلا کشوه و بخویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولویده او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوخو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره، ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مګر دې خپلې هڅې کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرځېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي. نورو چونګوخو ورته وویل زمون خبرو ته دی بیخی اهمیت نه ورکاو. دی ورته وویل زه په وګونو درنه یم، اټکل میکاو چې شابه سیرا کوي، هڅه وی می.
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظاهر کس یادوي، داغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډیره مننه ومن صاحب. مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مو چې تخیل د کومو عناصر د کوم پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي او هغه بحث مو تر استوري پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کره کتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، یې بوی کوو، یې او یا ځینې شیان څه کو، پیښې ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو. زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول موږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیروني طبیعت بیروني پیښې حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکسالعملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکسالعملونه په موږ کې پیدا کړي زموږ د ذهن د لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکسالعملونه چې موږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو دا ټول عکسالعملونه عواطف دي. مثلا که موږ په خپل بیرونی محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي، موږ یو اړخ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا موږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په موږ کې د مینې عکسالعمل راپارېږي. مثلا که موږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو، په موږ کې مایوسي راپارېږي. او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو، موږ خوشحالیږو، خاندو. دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه، زموږ مینه، زموږ زړسوی، زموږ مایوسي، زموږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات، ذهني عکسالعملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي، دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي، کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې موږ په یوه تیاري کې ناستو، په تنهایی کې، په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زموږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي، یا وژړو، یا وخندو، یا وای وای وکړو، یا شعر ولیکو، یا په هغې پیښې پسې خفه شو، یا خوشحال شو د هغې پیښې په اړه زموږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کړي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې، خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکسالعملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکسالعملونه په یو شعر کې راغلي وي، موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې و همدغه سوده کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې زوال خدایه قبر کړي په روی د ملایکو، شیطان له خرمسته وګډېدلی په جماعت کې، دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم، د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي، په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکسالعمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی، غرور، مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و، کب ته وي خوږې د سمندر وبه. دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې، په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼي دي، حوادث ګڼي دي، ابجکټونه او سبجکټونه شان ذخیر دي، همدغومره زموږ عکسالعملونه او عواطف هم ګڼي دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به یې مینه راوړی وي، موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکا د ژوند سره تعریفوي. کله کله مونږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې مونږ مخکې یاد کړل، حتی کا ساتیر پکې وي، یو کا هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کیږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کړي، ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شبې زیږنده وي، د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر اوښتی وي. که چیرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی او دای د عکس العمل په خلا کې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه به هر څه وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کېدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کوي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او دا خبره زه د مولانا روم ډی یو مهم شعر دی چې په هغه باندې تشریح کېدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیک اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې که چیرې اوبه د کشتی لاندې وي نو د کشتی د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او که چیرې اوبه د کشتی منځ ته راشي نو کشتی ډوبوي او د کشتی د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې یو اړیکې لري. که د نور ټول عناصر د عاطفي کشتی ډوبه کړي، د نور ټول عناصر د اوبو غوندې دي، دوی باید د عاطفي تر پچایې لاندې وي، دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفي مری خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشتی لاندې کړي، بیا کېدلی شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته، تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلات او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو او په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ، ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور، ارو مرو، مرور، د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده، غل د محبت غلطی دی نشي، څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه پکې ده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نښتې، او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفي نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي، له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي، مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګا عاطفه ده، د تصویرونو د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب دې د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیحي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیحي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي، د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی. او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته ده په لومړي شعر، ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره دی او د دوی په شعر کې د عواطفو طیف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزوري وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې، معنا ده چې یوه عاطفه یې پکې زیاته کړې، او د حافظ شاهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو